معاهده ده چی امریکا ولی اختیاری ندی. د پاکستان حکومت هلته د میشتو ثبت شویو افغان کډوالو د اوسیدو د مودې د غزولو منظوري ورکړې ده. دا موده وړاندې د تیر کال په جنوري کې په جون کې پوره کېده، خو اوس د 2023 کال تر مارچ پورې غزول شوې ده. د پاکستان لنډمهالې کابینې دا پریکړه د قبایلو سرحدونو چار وزارت په غوښتنه کړې ده. د پریکړې پر بنسټ باندې د کډوالۍ اپروف آف رجستریشن پی او آر کارډونو موده غزول کېږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا پریکړه شوې ده، خو د یې په اړه ډېر معلومات نه درلودل. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړ کېدو او نورو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې شنبه ماسپښین د ارګو ولسوالۍ په اشکاشان کلي کې یو فلانکوس ډوله موټر له پاسو ډوله موټر سره ټکر شو چې یو 3 کلن ماشوم پکې مړ شو، او د پاسو ډوله موټر د چلوونکي په ګډون 9 کسان نور پکې ټوبل شول. چارواکو د دې پیښې علت د پاسو موټر زیات سرعت او له کنټرول وتل یاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځم د میدان وردګ په سید آباد کې په یو ټرافیکي پیښه کې 3 کسان مړه وو او 3 نور ژوبل شوي وو. د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي دي چې په مخکینیو 24 ساعتونو کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او 115 نور کسان ټپیان شوي دي. د وزارت د جمعې په ورځ هم د 24 ساعتونو پر مهال د 112 کسانو د وژل کېدو او د 148 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د دې وزارت له قوله د اکتوبر میاشتې له 10 په غزې ترانګه کې ټول ټال 22,238 فلسطینیان وژل شوي چې 25% یې ښځې او ماشومان دي، او 6,402 نور ټپیان شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. دا جګړه له هغه وروسته پیل شوه چې حماس لومړی د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. او روسیې پرون شنبه په سوریه او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي حملو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي لومړي مرستیال دیمیتری پولینسکي پرون په ټولنیزو شبکو لیکلي پر سوریه او عراق د امریکا د حملو له امله سولې او خوندیتوب ته د ورپېښ ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا له خپلو متحدینو سره یو ځای تېره شپه هم د یمن د حوثیانو پر ضد ګډ عملیات کړي دي. ډیره مننه درنو اوریدونکو چې را سره وي او ازادي راډیو مو اوریده. اوس هم لژمنې سره سم تاندې څانګې په بخندې سره د لوبو له میدانه ونیزه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم او تاسو به واورئ چې د یوازیني ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده، او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپله لوبډله اعلان کړې. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسدالله خان له دندې لرې او پر ځای د ټاکونکي ډلګۍ لپاره نوی مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته رپورټ وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې، او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازنۍ ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازنۍ ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمېنې کولمبو ته د جنوري په 1 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوې چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادې ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل څو تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 9 نیټه پر خپلو ټولنیزو پاڼو په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمان اکبر، ظاهر خان، یمین احمد، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یاد لوبډلې په تړاو
څنګه چې تاسو ته معلومات ټیسټ لوبه یا د سر بال لوبه سي ده دا ډېر غټ اهمیت لري او هغه هېوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په هغو هېوادو کې راځي چې لول میچ یې وکړو او بریالی شو. نو د هغو لپاره انشاءالله موږ ډېر ښه ترمیناتور ته سر کړی وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا 6 ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولو وو. یو بعد لوبغاړي لالو یو ای کې موږ کیمپ ورته ولګو چې زه خو مصنوعي معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سره د هغه په همکاري سره دغه ټینګ موږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو بااستاد او یو میچور لوبغاړي به انشاءالله ټیسټ معرفي کوو. موږ سره راځي کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي هم شته او داسې تجربه کار لوبغاړي موږ لرو پکې کته سي رحمت شاه وګوري حشمت ده او دغسې موږ نورعلي په سکواډ کې چولی ده. نو حتمي سکواډ چې ده هغسې دغه کوچ او کپتان پیچ ته په کتلو سره هغه بیا اناؤنس کوي چې هغه پیچ سور بهیویئر ده، آیا سپن بالنګ ته جوړ ده، فاسټ ته جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دغه هغه نږدې پاته سوي دي هغه ته به هم معلومات دي. هغه
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوال شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول وروسته به دا د افغانستان اتم سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به دننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا متیوس، دموت کارونو رتنه، نشان مدوشاکا، دنش چندیمال، سدیرا سمرا وکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پرباد جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویاک شامل دي. د ولې د چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنیو او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټې سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ وبایللې، د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د دله خوانه و انتخاب شوی. نوموړي دغه راز دا هم ویلي وو چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شل ورځو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر، د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول، د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د وایي چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لرې کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د نو غوره کړې، خو دا یې ونه ویل چې چا غوره کړې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لوري غوره شوې وه. په دې تړاو نور جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپي پړاو کې خپلې درې واړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ یعنی د 13 جنوري په 26مه د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه آزادي لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې وي. د افغان کمعمره ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تېر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوې او د کرکټ څارونکو او مینهوالو کرکټ بورډ له دې امله تورناو چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو او مینهوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي، زه د انډر 19 او یا کومي ټي 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړي. خاغلی اسدالله خان ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي،
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوروي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د نولس کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره شوې، دا آن کال دوه کاله مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی، خو زیاتوي یوازې دا نه چې یا د نولس کلنه لوبډله یې نه وه جوړه کړې، بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلو تعالی کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل، دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتی وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکې عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخوانی مشر او تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخوانی روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي، د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ څلور مهم لاملونه دي. تغلی احمدزي زیاته کړي،
مونږ د دغه ورلد کپ نه لږ شاته راسو څلور داسې یو لاملونه مونږ یادوای سو. اول خو داسې دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سوا مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دوم خبره د ماسې ده، هغه دا رسې د ټیم تیاری، د ټیم تیاری سې ده بیا ونه سو دی سي. او دریم شی که مونږ وګورو په ټیم کې ډېر زیات تغییرات راغله، وخت له وخت سره ټیم ډېر زیات تغییر او تبدیل سه. او څلورم شی که زه ووایم، د مونږ د کنډیشنل پریکټس ماسې میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نابلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر نولسو کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډېره له دې امله هم نیوکې وي چې د ځینو لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان پکې غوره کړي دي، چې له هغې ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلکو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دورانه کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې له لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یو ځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي وو، باید وویل شي چې د افغانستان د نولس کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی وو، چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
او اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه، د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 13 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو وار بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپینغر لوبډلې یې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړۍ سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زنونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مای په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځې لوبي تر سره کیږي چې دا په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شل ورځو سیالیو یو نوی ټورنمنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړۍ اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګ سکال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ، د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د خونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بل لور ته د دویمه درجه ولایتو ترمنځ د روانو سیالیو په ترڅ کې یوازې دوه لوبډلې معلومې شوې دي چې لومړۍ درجه ولایتي لوبته یې لار موندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلور نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولایت چې هر ګروپ څخه به یوازې یو مخکخه لوبډله مخکې ځي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولې ده او یو آر بی آی د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یاد شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلې ده او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی ده چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب له دې عمله وځنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربه هندوستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې و چې د لوبې د 4مې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کیل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جوروډ 4 لوبغاړي وسوځول. انګلستان چې په لومړۍ پاړۍ کې له هندۍ لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 420 منډې وکړې چې د 221 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولی پاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ورنه کړای شو. د هند پیلیز توپ وهونکي جیسوال یوازنی مخکښ منډه جوړونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاړۍ کې ټام هارټلی و لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي سوځولي و. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویمه ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په 2مه نیټه وي. بل لور ته د آسترالیا او ویسټ انډیز ترمنځ یو جالبه ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو شکاله ورسته ویسټ انډیز په دې وتوانه چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي و چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د استرالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 25مه نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په دوو پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډی سلوا، کیوین هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزی وهلې وې. آسترالیا ته په دواړو پاړیو کې میچل سٹارک او جاش هازلیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د آسترالیا توپ وهونکو لومړی پاړۍ کې 279 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې د 214 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 203 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. آسټرالیا ته په لومړۍ پاړۍ کې عثمان خواجه، پات کمنس او الکس کیری نیمه سلیزی وهلې وې او په دویمې پاړۍ کې د سټیو سمیت د یو نوي نسوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلې. د ویسټ انډیز توپ اچوونکي شمر جوزیپ په دویمې پاړۍ کې د آسټرالیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ یې آسټرالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د سوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې له خپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبی افریقا اوسیدونکی او ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی 12 پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکی او پیژندل شو. یاد لوبغاړو په 50.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی و بایلله. د وړ د چې خاغلی خادمی په مسلکي سوکوهنه کې تر دې وړاندې 12 سیالۍ ترسره کړې وې چې نهه یې ګټلې وې، دوه یې مساوي کړې وې او یوه یې بایللې وه.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وروستۍ خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان سوکتو پچونکي نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیګ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونه شوه ګټلې خو د غیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیک کې د ډربن سپر جان لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښې لوبې ترسره کړې دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبو میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زیده د ظلم په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدان په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستاله اندڅ دي.
کومګه د ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسی یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډلې نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سي وا دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره دي ما سي ده هغه دا سي دي ټیم تیاری سي ده بیا ونه سو دي سي او دریم شي کوم ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شای کې زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه ل سوینګ او ل ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سیزی دی وو د پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مون کنډیشنل تیاری وای او کنډیشنل تیاری سره هغه ماته کم ښکاری نو په سہی توګه نه تر سره سوی. نو دا سلو د سلاملونه دی چې موږ لوبډله سدا کچې ته منګړی وای نو نورم به تر کېده خو نسو. نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخکاری او ډیر خراب ده.
لډیره وخت په تو په هره کې د افغانستان بیلابیل لوبډلې ستونزې غالي. دا لوبډلې هم خو مثال دی ولې دا ستونزې نه حلېږي.
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې تبه یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې خزلېږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سده یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده سده دی یو بال د غلطي گنجائش لري که په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نشي راتلای. او د سکه بولران یو بال غلط ووتی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمین سی دا بیا ډی زیات فوکس ته ضرورت لري، ډی زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري، ډی زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمین بیا ډی زیات وخیار وی دغه وجه دا ده چې په کنډیشن باندې پوه شي، د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بال پیژني، پیچو پیژني او د میچ حالاتو پیژني. نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سي نیمایي کوچي، نو دا به کم وي چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه شي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري، نه تکتیکي ستونزې ولري، نه فزیکي ستونزې ولري او ذهني ستونزې. خو مې درته یاده کړه چې باید دای زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعا سدي سخت دي، اسانه کار نه ده. دا پوره یو پروسه ده، پوره یو سیستم دې ته جوړیږي، لږه سیستم نه به تیریږي، هغه پروسه به سرته رسوي، بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. چې افغانستان لپاره اوس بیټنګ پروسس دس سیستم ما ته نه ښکاري چې کار دې پکېږي او دغه پروسې نه د یو بیټسمین تیریږي او د تدبیر ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ول کېږي.
د 19 کلنو ځوانانو په کچه له 13 کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې. په دې لوبډلې کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
کدا لوبډله وګورو، د استعداد په حساب کدا لوبډله وګورو، نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته. خو استعدادونه سې دی له وسه خام دی، په دې باندې کار نه ده سوای. دا سې دی مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا له وسه پورې را ټیلنټ، دا سې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوای، نه دوی صحیح پالش سوي نه دي. او د استعداد له لحاظه که وګورو، ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې، او خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو، دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راوندونو کې دوی ښې لوبې کوي، نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموخت دي، مشکل اموخت پیدا کی، هینډ آی کوآرډینیشن یو سره بلد سي، نو ریزلټ به هم خسي.
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپ وهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه. کنډیشن د موږ لپاره نه وای، دا کوم کسی بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولای، او سوینګ د پاره د موږ سیدا باډی د سوینګ ته صحیح نه راځي. موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سو جج کولای چې څنګه د موږ باډی هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي. دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو. نو سوینګ سره څه مشکل لرو؟ په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل له سیمنګه کم رنزونه جوړو، زیات رنزونه نسو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو. هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو. د موږ سپینران سي دي، ښه سپینران دي، او موږ ستمایم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي، هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو. خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو. نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.